السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په سمنګانو کې د یو کان دننه ګیر پاتې شوی ټول کارګر ژغورل شوی دی. دا راپور وروسته راځي خو پیل د سات په خبرونو کو. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیما دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یک شمې پر ورځ ویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار مانه دی او حتی افغانانو ته د لنډ مهال استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادریار ویل افغانات با مازندران ته په هغو اسنادو نشي ورتلای چې په نورو سیمو کې د اوسېدو اجازه پې لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران دغه شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تېرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره ځورول شوي او حتی ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور منع شوی. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطت بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په اووه کاله بند محکوم کړی او 9 درې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او 9 درې ورکړل شوی او دریم تورن په 4 کاله تنفیذي بند محکوم شوی او 9 درې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورنو په عام محضر کې په درو وهلي. طالبانو پر محاکمو باندې نیوکې کیږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوه. د طالبانو تر واک لاندې برېښنا شرکت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې د ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه هواره کړي. د ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم توپان پرې کړې وه چې له امله یې پر بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو برېښنا پرې وه. روسیا له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 13مه د مکسار فضای شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د هومیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. رویټرز د سوریه د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له الهومیم اډې څخه پورته شي. پرون دغه اډې څخه یو کارګو الوتکه الوتې وه. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن دوشنبه په پارلمان کې د باور له رایو سره مخامخ کیږي او اټکل کیږي چې دغه رای اچونه کې به ناکام شي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې شولز د باور دغه رای ترلاسه نه کړي، حکومت به ړنګ او د اروپا دغه لوی اقتصادي هیواد به راتلونکي فبروري کې له ټاکلې مودې شپږ میاشتې وړاندې ټاکنې ترسره کړي. د شولز له درې ګوندونو جوړ حکومت وروسته له هغه وپاشل شو چې نوموړي د کابینې د مالی وزیر له دندې لرې کړي. دا و خبرونه که غواړی چې ویل ولې زموږ ویپاڼې ته سر ورښکارا کوي. د ویپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ پر ویپاڼې سربیره زموږ راپورونه او خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه او دری فیسبوک پاڼو کې هم د لاسرسي وړ دی. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې دا راپور اخلو چې په سمنګانو کې مهري چارواکي وایي چې دغلته د دریسوف د سکرو په یوه کان کې ټول ګیر پاتې شوي کارګر یا ماین کیندونکي ژغورل شوي دي. پرون د ورځې په سر کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې په دغه کان کې له 150 زیات کان کیندونکي بند دي. خو وروسته څرګنده شوه چې د ګیر پاتې شوو کان کیندونکو شمیر 22 تنه دی او ټول ژغورل شوي. تفصیل له صفي الله سانګزی اورو.
د شنبې له غرمه مهال لسګونه کارګر د درې سوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا 24 ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والي ویاند عصمت الله مرادي یک شنبه ناوخت رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې 22 تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنگ زغال کې در ولسوالۍ درې سوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلی و چې له امله یې 22 مالي کارګران په دغه کان کې بند پاتې و. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه ټول دا کارګر له خاورو لاندې را وایستل شول او ټول یې ژوندي او سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه دی، خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې ایثار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی کانونه لري چې د کیفیت او استخراج له پلوه لومړۍ درجه بلل کېږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوې چې تل دې سیمې په قانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته متوجه ګواښ راپورونه خپاره شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکرارېږي. د کانونو د چارو یو متخصص او د کانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په درې سوف د ډبرو سکرو چې کوم قانون دی په دغو کې یو خو خود سره کیندنې دي، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کیږي. بله مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او پولیس مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کېږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجودې دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کېږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو ایس په قانونو په تیرا بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پنګونې زیاتې کړي او د دوی لپاره یو لوی عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک ټنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړی او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شوو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
هیله
د ښځو لیدلوری. دا هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی که هم نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلی میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته یې هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم او شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې وویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول وویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد لغینه ولی چې لاس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. موږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، موږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي، موږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې موږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې، تا وویل چې مکتب درنه لرې م و، کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلې چې والله طالبان رانه شي، څه موږ ته ونه وایي؟ استادان یېم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کښې مو طالبان و که نه؟
اصلا استادان یېم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، موږ د اووم صنف پورې یم، موږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو موږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې موږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ، حتی چې موږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، موږ ډېر زیات وژړل. موږ ویلې چې موږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا موږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې موږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. موږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي؟ هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. موږ چې لاړلو هم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې منځونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې موږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې موږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه د کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زموږ نه بېخي زیات لرې و، خو موږ مکتب هم بېخي زیات لرې و. له خپل کور نه م نه سوم کولی چې یوازې لاړې سم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وردم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوه؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوه یا کوم نام د مضمون لپاره را کوه د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوه، په پښتو کښې را کوه، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې و بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جورته م ومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شوې ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېدې اول بې جورته وم. بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه موږ نه، موږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي موږ داسې لکه ما لور غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی وایي. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات محتره موږ هڅولې. موږ همچنان زمونږ صنفیان یم چې وې صنفیانې نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، موږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي. موږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره.
څومره چوکۍ کښې کېناستې دې مکتب کښې؟
مکتب کښې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم. له ټول به نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم. نو استاذې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموماً دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داس کومه ورځ راتلله چې ما درس نه یې ویلی. استاد راته وویلې چې جوګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې سبق کې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا ما به درس یادوم.
پدل را ته وایه کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړي، هلته انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړ شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم، خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلي. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي، خویندې مې هم راسره ویلي، ورونه مې هم راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې پلار نه زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جوګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وي؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې وې چې ډېرې راباندې ګرانې وې، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایي هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړل، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، یا په څه باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه را ته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړ یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلي وایه دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، دغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به یبانې مم چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کښې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کښې چای اخېستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېس کښې یو څه اچول څه وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویس هلته یو، خو نو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا شپي وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره متقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او شاته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلي، خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو را ته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو امازون لاغه ورسه مته مکتب بن سره د تیاتر امازون ډیر زیات سخت سره درته تاریخ د ځان خو بیا پلر متر ورونو ته مې خور ته وای چې تاسو دې سره تل کزی پټو مهرم تل پلرم دا وای چې پرې دی وړه د مکتب بنده چې کوي اصاب چیتی خرابې کې تاسو دا خبرې مکوي نو تل هم دا وای ورونه مې منبغه سي خو خور مې منبغه سي وای سره ته وای ځکه چې زه د کور وړه مې او بل دا چې ټول مې دسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې منبغهسي او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه انډیوالانه لري حتمن تخلام ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي ده خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ځوان کیسې کوي ما ملګری چې دا مونږ ځوان دسې د وړکې مې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب ووایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسایل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد شي که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکارې خوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شهره پیدا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې به مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم به زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره شناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پارا بنده دا غی دمور خبری اورو.
السلام علیکم، زه د سمیه مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو ځکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی. لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوتا شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنیو کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څو غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي، د اوسخیلو کلی هغې کې زیږېدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته، تخمینی دا و چې د 1990 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولید، هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشل دی او د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکیره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سیدآباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادې، یو اونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادې. په هغه کې دنیا تر اغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا زمما د دېدون مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خونځای یا مکتب نه وو. نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلی د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی و. په لنیک مرغه زه لا هم په هماغه د الف بی او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 کاله خو به نه ډېر وړکی وي، شپږو یا د اوو کالو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی، هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیترې یا د وړې بالټې د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو. چهار ورځې کور ته یېسم او بېرته یېم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو. چهار ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به م وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو، او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د غونخي د لسې په نامه یاد، هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو، او یو ساعت به د بلې خانه کوو، تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو، او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی و، خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل، او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم، او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو، خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسو کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه، او دوهم د کابل پولیټکنیک وو، دریم ژورنالیزم په خوښنه سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شو د پول ټکنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کال می صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته می لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځایو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل ده چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماړي کوله څنګه فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د غینا فارغ شوم د دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځای کې وم ما د آزاد خبريال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پایل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالیسونو په 2002 کال کې پایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتون هم فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او د هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دند ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
له پانتونه بیا کله فارغ شوې
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شو او بیا غوښنه ورسره د امر سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دند پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړ شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو نو زده کړه مې پای ته ونه رسېده ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وې نو 2006 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2006 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري زموږ میلما وحید الله مایار دی تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دنده پیل کړه د بهرنیو رسنیو سره هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوو په هغه برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤل په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه، او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خپرونو د مسؤل په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د یون ډی پی لخوا و. د یون ډی پی لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده، نو د هغې په احساس څنګه مونږ بله پروژه د یون ډی پی پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه ډبلیو ایچ پی ته راغلم، او ډبلیو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسې په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې، او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغسې په میدان کې وي؟
له بعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه با تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر یې دا چې څومره فعال و، څومره عصري و، او په کومه بڼه جوړ شوی و. آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو، او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغه وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی و، او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلوده، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو، او لره مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو، نو هغه یو تعمیر یې درلوده. د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه، او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تهدیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره، جدي به شو راته بنده وې که او مایک به وغورځو، د اختارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که به هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت دی چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسولیت دی. ما خپل ونه شو کولای چې دامه ورکړم، ډیر درون مسولیت دی. نو دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې حابی بولي، تاسو کومه حابی لرئ؟
ولکه در نام ډیر خسته کن کس به درته معلوم شم چې خاص حابی نه لرم، اما یو غزنی حابی می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې کړي دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوی کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص حابی دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو حابی ده چې نوي شان کشف کړئ، نوي شان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم. الته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کړ چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما هغه ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترلاسه تر سره کړې ده. دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډیر واضح ووایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هر اداره کې علاوهکه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شو او همکار دی همیشه ز خپل چې کلوم یو خدای وو چې ز خبريال پات شو یم ما ته د خبريالانو دردونه د ایستونځي او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ورسره همکار وم ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي هغه رهبري د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریکه شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه خاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی خو بیا هم کېدای شي بېټونه دي پکې ځینې ځایونه لري کو کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره د چسپي مهرباني
اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغه سره هم داسې بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې وم ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه دریجه به خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا یې فکر نه کوي او نه کوي نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل دغه نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکو موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي هغې کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بېرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هېڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي نا امیده نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره
مننه سروان صاحب
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
خلقت افكارها.